ترنم شهدا مشال ریڈیو دې شاهین بنې ریما او تاسو ته په دغه ساته خبري غړې کې هر کلې و ما په خبرونه کې د پاکستان افغانستان سیمه او نړۍ نه په مهمو موضوعاتو راپورونه او تبصرې لرو د کورمې پاړه ته هم تفصيلات درکو خو ډمبه د دې وخت خبرونه د خیبر پختونخوا په کورم کې د گاډو په قافله په وسلوال برید کې د وجل شو شمیره 50 تر رسیدلې ده. چارواکي وایي چې د خیبر پختونخوا په ډیر اسماعیل خان کې د ګوزن 290 پیښې ثبت شوې دي او د یوکرين پارلمان نن د توغندي د احتمالي برید د خبرداري لامل ټاکل شوې غونډه لغوه کړې ده. د خبرونو تفصیل د خیبر پختونخوا په کوزه کورم کې د گاډو پر قافله په وسلوال برید کې د وجل شو شمیرا 50 تر رسیدلې ده. د خبره د سیمې چارواکو او ځایي مشرانو مشال لیډو ته کړې ده. په عین حال کې په ضلع کې راپارېدلو کسانو د امنیتي ادارو پر ودانو حملې کړې دي. د ضلع یو شمېر اوسېدونکو او ځایي خبریالانو مشال لیډو ته ویلي دي چې نن پارېدلو خلکو له پاړه چنارا د باندې د احمدزیو او ملیخېلو ترمنځ د فوج امنیتي پوسټه سوځولې ده. پاړه چنار کې د بابی کورم په نامه دروازې ته زیان رسولې او د ایف سی ځواک یو بیکری هم سوځولې ده. انتظامی او امنیتي چارواکو لپاره د اړسن دی ویلي. له کورمې څخه د قومي اسمبلی استازي انجینر حامد حسین نن مشالې دوسره په خبرو کې ویلي دي چې ځینې خلک په کورمه کې حالاتو ته د شیا سنی رنگ ورکوي چې سمه خبره نه ده. نوموړي زیاته کړه چې کچري امنیتي ادارې وغواړي نو په 2 ساعتونو کې امنیت پزې کولی شي.
کوم سیستم سره دوی د کنوئی کولا هغه د سیو یو قسم پخپل خلکو تړل ورته سورج سیکورټی ایجنسیانی دي سره کې اف سی دی آرمی دی څوک دي دا ټول واړه دا زبداوایم څنګه غواړي سامان راشي کدی امن غواړي دوی 2 غنټو کې امن راوستي شي.
د لغې وروسته دا چې پرون له پیښور پاړه چنار ته د تلونکو موټرو پر قافله وسلوال برید شو تر اوسه د دې برید ذمواري چا نه ده منلې. بلخوا د خیبر پختونخوا وزیر اعلی علي امین ګنډاپور ویلي دي چې لوړ پوړې پلاوي بعد حالاتو د جاج اخیستلو لپاره زر کور میتلاټ شي. په پاکستان کې د امریکا سفارت نن پر خپل ویبپاڼه په خپاره کړي بیان کې د دې پیښې غندنه کړې ده او ویلي دي چې دوی په دې سخت وخت کې له پاکستان او خیبر پختونخوا له خلکو سره ولاړ دي. د پاکستان د پولیو مخنیوي پروګرام وایي چې د خیبر پختونخوا په ډر اسماعیل خان کې 2 نور ماشومان د پولیو وایرس ځپلی دي چې ورسره سکل په دغه هیواد کې د پولیو د مثبتو پیښو شمیره 250 ته پورته شوې ده. دغې ادارې پرون پر خپل ویبپاڼه په بیان کې ویلي دي چې د روغتیا ملي ادارې د نومبر په 20مه د خیبر پختونخوا په ډر اسماعیل خان کې د 2 ماشومانو د وینو په نمونو کې د پولیو وایرس موندلی دی. د پولیو مخنیوي پروګرام ویلي دي چې روان کال په بلوچستان کې د پولیو 24 په سند کې 14 په خیبر پختونخوا کې 14 او په پنجاب او اسلام آباد کې یو پیښه ثبت شوې ده. په پاکستان کې سږ کال د ګوزن پیښې د کال 2023 پرتلا په بېساري ډول زیاتې شوې دي. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه اورئ. راپور نوایی چې د افغانستان د بغلان ولایت په نهرین ولسوالۍ کې پر یو زیارت د وسلوالو په برید کې لږ تر لږه 11 زیارت کوونکي وژل شوي دي. د یو شمېر سرچینو دا راپورونه زیاتوي چې برید د نهرین په زاړه ښار کې پر سید پاچا زیارت شوی دی. دا زیارت په شاه پاچا زیارت هم مشهور دی. چا د دې برید ذمواري نه ده منلې خو د بغلان پولیسو اسلامي ایجنس ته ویلي دي چې په دې اړه څېړنې کوي. تر دې مخکې په افغانستان کې پر صوفیانو او نورو شیګانو د ډیرو بریدونو ذمواري اسلامي دولت ډلې یا داعش منلې ده. او د یوکرین پارلمان نن د توغندي د احتمالي برید د خبرداري له امله ټاکل شوې غونډه لغوه کړې او د پارلمان غړیو ته سپارښتنه کړې ده چې نن حکومتي ودانیو او پارلمان ته د تګ راتګ نه ډډه وکړي. د پارلمان غړي تاراس باتینکو پرون د یوکرین د یو ریډیو په خپرونه کې دا ګواښ افشا کړی و. نوموړي ویلي وو چې په راتلونکو ورځو کې د کیپ په ویرخونا رادا سیمه باندې د توغندي د برید د خطر په اړه خبر شوی دی. د پارلمان یو شمېر نورو غړیو هم د مشال ریډیو د خبر مرکزي څانګې ته د غونډې لغوه کېدل تایید کړی دی. بلخوا د پارلمان یو غړي اولکسی هونچارینکو په ټلګرام په یو پیغام کې ویلي دي چې راتلونکي غونډه اوس د دسمبر لپاره پلان شوې وه. د پارلمان مشرانو په رسمي ډول د ګواښونو په اړه تبصره نه ده کړې، خو د ولسمشر دفتر خلکو ته ډاډ ورکړی دی چې نن به د معمول په څیر خپل فعالیت ته دوام ورکړي. دا اقدام یو ورځ وروسته لاغې کیږي چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په یوکراین د کرملن د بشپړ برید په ترڅ کې د نوي اورشینک منځني واټن بالستیک توغندي بریالي جنگي آزموینه اعلان کړه. دا وو د دې خبرونه. خبرونه مور د اوریدونکو کو د خبرونه تر پای را سره پاتې شنه د نور راپورونو تر څنګ دا هم اوریدئ شئ. په کورمه کې د مسافرو پر قافله په شوي برید کې د وژل شو شمېره 50 تر رسېدلې ده. نن په پاړه شینار کې بل وګرو یو امنیتي پوستا سوځولې ده.
سیکیورټی ایجنسیان دي، سره کې اف سی دي، آرمی دي، څوک دي، دا ټول واړه دا زه به دا وایم چې نه غواړي سامان راشي، که دې امن غواړي دو غنټو کې امن راوستي.
د پښتون قومي جرګې تر انتظام لاندې په خیبر او بنو کې د خراب امنیت پر ضد احتجاجي مظاهرې شوې دي.
په خیبر کې په روزانه بنیاد باندې د مټر، راکټ، ډرون حملې دغه کیږي. په تیره میاشت کې 15 کسان شهیدان شوي دي.
او په داسې حال کې چې خیبر پختونخوا بلوچستان د نامنې سره مخ دي، د چارو شنونکي وایي چې باید حکومت خپل واک قائم کړي.
یو موټی ترهګر هغه دومره کامیابی کاروایی ولی کوي. د ادارو او د اولس ترمنځ یو خیو کمیونیکیشن ګیپ دی، دا به ختمول غواړي.
د سیمې نړۍ هم په یو شمېر موضوعاتو راپورونه او تبصرې لرو. تر پایې د مشال ریډیو سره اوسئ. اوریدونکو پیل د کورمه نه کوو. په کورمه کې د مسافرو په ګاډي په برید کې د وژل شو شمېره 50 تر رسېدلې ده او شاوخوا 30 نور کسان جوبل دي. په سیمه کې د مشال ریډیو خبریال وایي چې په پاړه چنار کې بل وګړو یو امنیتي پوستا او د اف سی ځواک بیکری سوځولې ده. په پاړه چنار کې د باوی کورم په نامه باندې دروازې ته زیان رسولې دي. دا د رغې رستو ده چې د مسافرو پر قافله د برید نو وروستو په سیمه کې د امنیت وضع خراب ده. او د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی ویلي دي چې د حالاتو د جاج اخیستلو لپاره به زر کورمې ته یو پلاوی لیږي. تفصیل د ګل ایاز پر راپور کې.
د خیبر پښتونخوا په کورمه کې د مسافر لیږدونکو گاډو پر قافلې تر وسلوال برید یو ورځ وروستو په ضلع کې پارېدلو کسانو د امنیتي ادارو پر ودانیو حملې کړې دي. د ضلع یو شمېر اوسیدونکو او ځایي خبریالانو نن مشالو ته ویل چې د نومبر پر 2 پارېدلو خلکو له پاړه چیناره د باندې د احمدزیو او مالیخیلو ترمنځ د فوج امنیتي پوستا سوځولې ده. دوی وایي چې ګڼو خلکو په پاړه چینار کې د بابې کورم په نوم دروازې ته هم زیان رسولې دي او په هماغه ښار کې یې د اف سی ځواک بیکري هم سوځولې ده. د کورمې انتظامیه پولیسو او امنیتي چارواکو لا د تاوتریخوالي د پیښو څرنګوالي او د مخنیوي لپاره د حکومتي اقداماتو په اړه سندي ویلي. خو د فرانس خبری اجانس وای چارواکو د ضلع په مختلفو برخو کې کرفیو لګولی ده او د موبایل ټلیفون خدمات یې ځنډولی دي. د انجمنې حسینیا په نوم د شیعاګانو سازمان یو مشر جلال حسین بنگش د جمعې تر لمانځه مخکې په خطبه کې په تاوتریخوالي خفګان ښوولی دي او ویلي دي چې شیعاګان ودانیو او بیخبینا ته د زیان رسولو له پیښو سره هیڅ تړاو نه لري. بنگخ په خپل خبرو کې د خپل سازمان د پاسداران شهري خاري کمیټي او د علمدار فیډریشن په نوم سانګو ته امر وکړ چې په هغه پیښو کې ککړ کسان دي معلوم کړي. ځای خبریالان وایي چې د نوموړي تر امر وروسته د انجمنې حسینیا هغه ډلو شاوخوا 400 کسان نیولې دي. په همدې حال کې په پاړه چینار کې ګڼو کسانو د نومبر 28 برید پر ضد احتجاجي پرلت واهو، خو د انجمنې حسینیا غړو د خبریالانو مرکز مخې ته ورغونډ شوي کسان کورونو ته لیږدولي دي. بلخوا له کورمینه د کامی اسمبلی غړي انجینیر حمید حسین نن د نومبر پر 2 مشال لوتی ویل چې د قافلو په شکل کې د خلکو په تګ یې مخالفت څرګند کړی وو.
ځکه د کنوئی حکومت سیستم سره دوی د کنوئی کوله اغا د سیوت یو قسم په خپل خلکو تړل ورته سیکیورټی ایجنسیان دي، سره کې اف سی دي، آرمی دي، څوک دي، دا ټول واړه دا زه به دا وایم چې نه غواړي سامان راشي، که دوی امن غواړي دوی دو غنټو کې امن راوستي. کوم رنگ ور کول غواړي هغه بالکل غلط دی. دا شیا سنی جنگ بالکل نه دی. دي ته رنگ ور کول دي، دا رنگ ور کول کې زبر درته دا وایم چې کوم خلک بادشي وو 31 کسان مختلف کورونو کې وو هغه خو با عزت رخصت کړی شو خو عزت سره الته نه روتل خو حفاظت سره هغه خپل علاقو ته ورسېدل نو دینه ته مقصد وکړه سیاسي خبره وینه دا کسان بیا ویری بچ
نوموړي د رواني شخړې د دایمي حل په اړه مشال اړیدو ویل
دایمي حل به راځي خو داسې به راځي چې کورمیوال چې څومره دي که نه په خپلو کې کینی او حکومت یې پرېږدي نستی ته یې پرېږدوي چې نستی وشي په خپلو کې شیا سنی لکه څرنګه دواړه امن غواړي هغوی امن راستو دپاره پرېښودلی شي نو بیا به امن راځي کنی دغه شان که کله مو کوشش کوو د نستی کوشش وکړو مو کې دغه خبر رسي دغه خلل رسي او دغه شان واقعیات رسي
په همدې حال کې د کورمې په الیزو او بګن کې وضعیت خورا ترنګلی دی ځکه چې هلته سنیان او شیاګان مورچو ته ختلی دي د دې وضعیت له وجې په کورمه کې د تګ راتګ لارې او کاروباري مرکزونه تړل شوي دي په همدې حال کې د نومبر پر 2 په کراچۍ کې ګڼو شیاګانو د کورمې حملې پر ضد مظاهره کړې ده د نومبر پر 20 وسوالو په کوزه کورمه کې د مسافرو لیکدونکو ګاډو په قافلې برید وکړ چې پکې د چارواکو او ځایي مشرانو په وینا د وژل شوو شمېر 500 ته رسېدلی دی د سیمې پولیسو ځایي انتظامي او ولسي مشرانو مشال لیتی ویل چې حمله د نومبر 20 ماسپخین مهال له پیښوره پاړچینار ته د تلونکو ګاډو پر قافله شوي وه پر مسافر تلونکو ګاډو د حملې ذمهواري لا چانده منلې بلخوا د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر علي امین ګنډاپور په یو بیان کې ویلي دي چې د وضعیت جاج اخستو لپاره د کورمې ته یو لوړ پورې پلاوی لیږدوي اخوا په اسلام آباد کې امریکایي سفارت د مسافرو لیږدونکو ګاډو پر قافلې برید غندلې دی سفارت نن د نومبر پر 20 په بیان کې د وژل شوو او ژوبلو له کورنیو سره خواخوږي خوولي او زیاته کړې ده چې امریکا په دې سخت وخت کې د پاکستان او خیبر پښتونخوا له خلکو سره ولاړه ده
مشال رادیو د خبرونو ریپورتونو مرکو او شننو ترڅنګ ژوندۍ او سبڅوي اونیزي خبرونه هم درته وړاندې کوي دا خبرونه تاسو په شپه پر منځنیو او په ورځ پر لنډو څپو اوریدلی شئ زموږ خبرونه په خپل کمپیوټر لیپټاپ آی پیډ ټیبلیټ او سمارټ فون کې هم پاکي او رڼي اوریدلی شئ لمشال رادیو سره اوسئ
هم د صوبې امنیت په چارو کې پاتې کیږي اوریدونکو د پاکستان په خیبر پښتونخوا بلوچستان کې له سب باندې 2 کلونو راهیسې وسلوال بریدونه او د نامنې پیښې ډېرې شوې دي چې ولسې د مخنیوي لپاره په وار وار پرلتونه جرګې لاریونونه او مظاهرې کړي دي که څه هم حکومت او پوځ ویلي دي چې هغې امنیت ته ژمن دي او د وسلوالو پر ضد هدفي عملیات روان کړي دي خود امنیتی چارو یو شمېر شنونکي وایي چې د وسلوالو د فعالیتونو په مقابله کې د مرکزي او صوبائی حکومتونو او اړوند ادارو سنجیدگی په نظر ناراضي په دغه اړه تفصیل د غلام غوس پر راپور کې وو
په امنیتی چارو نظر لرونکي خبريالان او شینونکي وایي په خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې امنیتی حالات نور هم مخ په خرابېدو دي او د مخنیوي لپاره د صوبائی او مرکزی حکومتونو او ادارو کوټلي ګامونه په نظر ناراضي په پیښور کې خبریال او شینون کې کاشفالدین سید په دغه اړه د پوښتنې په ځواب کې وایي
یو موټی ترهګر هغه دومره کامیابی کاروایی ولیکي او زه دا ګڼم چې یو خو زمونږ د ادارو او د اولس ترمنځ یو خو یو کمیونیکیشن ګیپ دی دا به ختمول غواړي او اولس چې کوم مطالبه کوي یا اولس چې په کوم انداز باندې دغه کاروایی کول غواړي نو د هغې مطابق به آپریشن هم کول غواړي او د اولس د چې هغه ویل کېږي چې د اولس د خواهشاتو مطابق او بیا د اولس چې کوم مشران دي هغه رائے پدې کې پکارتا نو زدا ګړم چې دا کم اهم فیصله کیږي دا اپریشن حواله سره پکارتا چې دا په پارلیمنت کې ډیسکس شي او دا عوامي نمائندگان چې په صوبایي یا قومي سملې یا سنټ کې ناشتي چې هغه پدې بحث وکي او د دې هغه مزمرات یا دا هغه وجوهات هغه مخې ته راوړي
ځینې شینون کې بیا پدې نظر دي چې د وسلوالو د فعالیتونو د مخې نیولو لپاره د ریاستي ادارو پالیسیانی سمې نه دي او په صوبو او مرکز کې سیاسي حکومتونه هم د دې د سمولو توان نه لري د پېښور پوهنتون د جورنالیزم څانګې استاد او شینونکي ډاکټر عرفان اشرف وایي سیاسي ګوندونه د خپلو سیاسي ګټو په وجه د پوځي استبلیشمنت مخې ته نشي ودرېدلی
یو خدا دا سدی ہمیشہ دا ریاست طرف تا گوئی فوج طرف تا گوئی او دی دا سی گمون نوی چا تا ونواری سا دی خپل ذاتیات یا ذاتی مقصدون تا نقصان وی دا دی پارٹی لیڈرشپس تا نقصانی دا دی کنسٹیچوئنسیز تا نقصانی دا دی بزنسونو تا نقصانی دا دی کورونو تا نقصانی دا دی رتبو تا نقصانی کل ہم دی دا سی سٹیپ نشی وی چا تا غلی بیا ساغا آزاد وی نو کچو چرے دغا سٹیپس وی چا تایی لکہ دا کم دی اوس پورے کانی دی پکم بندے نو بیا عمران خان نو ونسا نواز شریف پورے نواز شریف نوش زرداری او اند کشان دا ٹھولے پاٹیاں نے سکون دی دی کل ہم دا ریاست مخت نشی ودری دلے دی بو دا ریاست تابیا کئی دا پا بنیاد بلے ودی تابیا ام دا کشان سیاست ملوی گی نکا کم دا ہائیبرڈ ریجیم دا
پا پاکستان کی دا تیرو خواوشا درینیمو کلونونا دا نامنی پیخی مخ پا زیادی دو دی چی پزدی خلکو مدنی ٹولنو پختون ژغورنی غورزنګ او ځینو سیاسي ګوندونو احتجاجونه جرګې او ولسی پاسونونه هم کړی دي. په پاکستان کې د شخړو او امنیتي مطالعاتو د مرکز د یو راپور تر مخه د 2020م په نسبت په 2013م کې په وسلوالو فعالیتونو کې یو کم او یا فیصد زیاتوالی ریکارډ شوی و او د 2013م په نسبت روان کال بیا په وسلوال فعالیتونو کې 13% نور زیاتوالی ریکارډ شوی دی. د نېشنل ټینک ټینک په نوم په امنیتي او نورو مسلو د کارکونکو غیر دولتي تنظیم مشر اختر علي شاه وایي د وسلوالو د فعالیتونو د مخې نیولو لپاره ادارو ته حکومتونو هر رقم اختیارات او وسایل ورکړي دي او په کار د ادارې د وسلوالو د فعالیتونو مخه ونیسي.
یو پالیسی کو ډیر واضح ده چې حکومت د خپل هر یو د معاشي غړي د جان مال تحفظ کوي او هغې ته چې کوم طرف ته خطر وي او اٹیک کیږي د هغې مخنیوی به کوي. او په دې سلسله کې خو اوس په وفاق کې ایپیکس کمیټي بیټه کم شو هغې کې ټولې سیاسي جماعتونه مسلم لیگ پاکستان پیپلز پارٹی چیا تھا حکومت تیسا تھا اور ورسرا ورسرا صوبائی حکومت وزیر اعلی گان ٹور پکے شامل ہوں فیصلے شوی دی اس دا ضرورت دا دے دے چہ دا کم و محکموں دا ذمہ واری دا دا کم سیکیورٹی اداروں و مشمول پولیس چیاگا بلا حکمت عملی دی ترتیب کی آپریشنل کمانڈرز دا کار دے چا بخپل حکومت پالیسی ور گئی پالیسی کوآرڈینیشن ودا چی دہشت گردی وا ددی په مخنیوی کې د جرایم او روکتام بکې.
بلی خواته د نومبر په 19مه نیټه په اسلام آباد کې د وزیر اعظم شهباز شریف په مشرۍ د مرکزی اپیکس کمیټه غونډه ترسره شوې وه چې پکې د سلورو وړو صوبو اعلی وزیرانو او د پوز او استخباراتي ادارو چارواکو ګډون کړی و. په هغه غونډه کې په بلوچستان کې د وسلوالو په ضد د پوځي عملیاتو کولو پریکړه شوې وه او د ترهګرۍ ضد ملي ادارې نیکټه د بحالولو پریکړه پکې هم شوې وه.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکړه تکړه او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولري. طریقه یې ډیره اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. لدی سره به د مشال رادیو مطالب او تاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
د پښتون قومي جرګې تر تنظیم لاندې پرون د خیبر او بنو په ګډون د خیبر پښتونخوا په ځینو سیمو کې د پښتون ژغورنې غورځنګ د غړیو د نیولو پر ضد احتجاجي مظاهرې شوې دي. مظاهرچیانو د خپلو نیول شوو ملګرو د خوشي کولو او په سیمه کې د امنیت باوري کولو غوښتنه کوله. دا په داسې حال کې دا چې پښتون قومي جرګې د خیبر پښتونخوا پر حکومت د خپلو کړو ژمنو د پوره کولو آواز هم کړی دی. خو صوبایي حکومت وایي چې خپل ډېرې ژمنې پوره کړې دي او پر پوله د امنیت باوري کولو ذمواري د مرکزی حکومت سره ده. په دغه راپور کې تفصیل اورو چې په بنو کې د پښتون ژغورنې غورځنګ د یو مخکښ په غږ پیلېږي. دا د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مخکښ عبدالصمد خان دی چې د نومبر په 16 په خپل فیسبوک پاڼه په یو ویډیو کې په خلکو غږ کوي چې د پښتون قومي جرګې د نیول شو غړیو د خوشي کولو او سیمه کې د نامنه پر ضد د اواز اوچتولو لپاره د نومبر په 28 په احتجاجونو کې برخه واخلي. دا په داسې حال کې دا چې پښتون قومي جرګې د نومبر په 14 په خیبر کې په یوه غونډه کې پریکړه کړې وه چې د نومبر په 28 بعد د خپلو نیول شوو ملګرو د خوشي کولو لپاره احتجاج کوي او په صوبایي حکومت بغک کوي چې د امنیت په ځای کولو لپاره خپلې کړې ژمنې پوره کړي. بیگا په دغه اړه مشال ریډیو سره په خبرو کې له خیبره د قومي اسمبلی استازي او د جرګې یو غړي اقبال خان افریدی وویل چې حکومت د جرګې سره کړې ژمنې پوره کړې دي.
هغه کې د دې کې یو کس گرفتار دی چې هغه سیکورټي فورسز گرفتار کړی دی او بیا په وزیرانه ویل دا دادګرنه ورکړه چې دی پیکس کمیټي میټینګ کې به زه دا وی ذمہواری او هغه وعده چې ما سره کوم د مال اختیار را کولو چې تاسو د خلکو سره کینی او دا مسله حل کړي. هغه کې دا د هغه ویلې شنو پر دا یو کا صرف امیر اوس هم هغه شانتي چې کوم دی کنه لکه په خپلو کورونو کې ناست یاست او د یو کس په حواله سره د پیکس په کمیټي کې هغه خبره کړې ده. په ورځ نیمه کې له دوه مجرګوي وزیر اعلی ویل چې که دوی نه مني
بلخوا د پښتون قومي جرګې مشران وایي چې په تیرا کې د امنیت وضع خرابه شوې ده او د وسلوالو او امنیتي ځواکونو ترمنځ په ډزو او بمبارۍ کې تاوان عادي وګړو ته رسېدلی دی. په دغه اړه د پښتون ژغورنې غورځنګ د مرکزی کور کمیټې غړی حسین احمد وایي چې پرون یې په خیبر کې د جرګې په غږ احتجاجي غونډه کړې ده او له حکومت غوښتې دي چې د خلکو ژوند وژغوري.
د سیاسي کېدنو د خلاصون دپاره چې سیاسي کوم فیار شوي د هغو د ختمولو دپاره ورسره چې کوم خوړ شي ډول کې نمونه اچول شوي وو د هغو په ضد باندې د احتجاجونو یوه لړۍ سلسله کې دلته خیبر کې هم احتجاج وشو. په خیبر کې په روزانه بنیاد باندې د مټر راکټه ډرون حمله دغه کېږي او دغې وجه نه هم ولس کې تر اوسه پورې په د 13 میاشت کې 15 کسان شهیدان شوي دي چې ماشومان هم پکې شامل دي. نو موږ په احتجاج کې چې کوم په خیبر کې وشو دغه نقطه هم شامل کړه.
دا په داسې حال کې دا چې د نومبر په 19 په اسلام آباد کې د وزیر اعظم شهباز شریف په مشرۍ د اپیکس کمیټې په غونډه کې په بلوچستان او خیبر پښتونخوا کې د امنیت په خراب وضع خبرې شوې دي. په خیبر پښتونخوا کې د تحریک انصاف په مشرۍ حکومت بیا وایي چې په صوبه کې امنیت باوري کولو تجمن دی خو مرکزی حکومت ورته د ترهګرۍ پر ضد د فعالیتونو لپاره پوره پانګې نه ورکوي. په دغه اړه د تحریک انصاف د قومي اسمبلی استازي اقبال خان افریدی وایي چې په پوله د امنیت باوري کولو ذمواري د وفاقي حکومت سره ده.
بعضي ذمواري د وفاقي حکومت دي، بعضي ذمواري چې کوم دي دا د سکیورټي فورسز دي چې هغه په بارډر باندې دورف چې دی د ملټن اری سر کې هغه محفوظ کی چې بارډر محفوظ شو نو علاقہ محفوظ شو.
په خیبر پښتونخوا کې د امنیت په اړه د خلکو اندېښنې په داسې حال کې لا ډېرې شوې دي چې پاکستان د سیاسي بېقرارۍ سره مخ دی او د نومبر په 24 د تحریک انصاف لخوا د اعلان شوی احتجاجي لاریون لکبله د امنیتی دارو او حکومت ټول توجه د احتجاجونو مخې نیولو ته ګرځېدلې ده. د یادونې وړ ده چې د خیبر پښتونخوا اکثریتي ګوندونو او ډلو په صوبه کې د تازه فوزي عملیاتو مخالفت کړی دی خو امنیتي چارواکي وایي چې په ځینو سیمو کې د استخباراتو پر اساس هدفي عملیات دوام لري.
مشال رادیو هر ورځ تاسو لپاره سوار لساته خبرونه کوي. زموږ همکاران تاسو لپاره خبري غړي تاوده باسونه د میرمنو نړۍ ژوندۍ خبرونه او تفریحي پروګرامونه ترتیبوي. لامون سره اوسئ.
د خیبر د لنډی کوتل یا لوړګي د نادرا چارواکو ویلي دي چې په دغه سیمه کې د بندو شناختی کارډونو د پرانستلو عمل پیل کړی دی او خلک کولی شي چې لاړینو اسنادو سره اړوند دفتر ته ورشي او خپل ستونزه هواره کړي. د لنډی کوتل د بلدیاتی حکومتونو استازو ویلي دي چې د ولسي وګړو د تصدیق کار اوس د ملکانو پر ځای دوی ته سپارل شوی دی او له ډېرو هلو ځلو وروسته یې د شناختی کارډونو جوړولو ادارې چارواکي دې ته راضي کړي دي چې د خلکو تړل شوي شناختی کارډونه پرانځي. په دغه اړه باندې فرهاد شینواری نور تفصیل راکوي.
په دې نوټیفیکیشن کې لیکل شوی چې متاثر شوی کسان دې په دې فهرستونو کې خپل نمونه وګوري او د ضروري اسنادو لکه ډومیسایل او د خپل ویلج کونسل چیرمین تصدیق نامه دې راوړي او نادرا دفتر ته دې حاضر شي چې ویریفیکیشن یا تصدیق نه پسې کارډونه خلاص کړل شي. د لنډ کوتل تحصیل چیرمین شخالد شینواری مشال ریډیو ته وویل چې د ډیرو هلو ځلو نه پسې نادرا چارواکي دې ته وهڅول چې خپل ټیمونه راولېږي او په هر تحصیل کې د ویریفیکیشن یا تصدیق عمل مکمل کړي او د خلکو شناختی کارډونه خلاص کړي.
په هر فورم باندې د آواز اوچت کړه او ذمہ دارو خلکو ته ورسېده او اوس دغه لیستونه چې دا په سرکاري دفترو کې اوي ځان کړل شو چې د چاش نه هتي کارډونه بلاک وي هغه راشي او هغه خپل کوایف شینی هغه پورا کا. بالکل د ملکانو نه بعد اوس مونږ بلدیاتي نمائندگان چې دي د ویلج کونسل او د نیبرهډ کونسل چې کوم چیرمینان دي هغه دغه شنه هتي کارډونو تصدیق کوي او هیله لرو چې دغه بلاک شنه هتي کارډونه به اوس د دوه شره به کمیږي انشاءالله.
دوی زیاته کړه چې په پښتون میشتو سیمو په خاصه توګه په قبایلي ضلعو کې په زرګونه شمیره کې د خلکو شناختی کارډونه بلاک شوي او سخت کړاو سره مخ دي.
پښتنو کې او بیا په قبایلو کې د بلاک شناختی کارډونو رجحان چې دغه ورځ په ورځ زیاتېږي او بیا چې کله یو سړی شناختی کارډ بلاک شي نو هغه بالکل د ژوند او د روزګار اوزي او په دغه دفترو کې هم دغه چکرې لګي ډېر لوی کړاو سره مخي.
د خیبر زخه خیلو یو کونسلر اتاولہ پردی وایي چې په لنډ کوتل نادرا کې د شناختی کارډونو جوړول په وخت یو شمیر شرطونه ورته ایښودل کیږي او پاسان پکې کارډ نشي جوړولای.
په دغه لنډ کوتل نادرا کې فارم به ډیر قسم شایونه ته غوړي خو دومره سخت حد لای ویرولي چې هغه خلک روشي واپس لوړ شي شناختی کارډ جوړ نه کی. پن دور نادرو کې چې وګوره یو قانون دی لنډ کوتل په نادرا کې ورېس ته ورېس قانون سختي کې نرمیب کې نرسي.
د نادرا د پېښور هډ کوارټر جنرال منیجر د دفتر ویاند تنویر خان مشال ریډیو ته په یو لیکلي استولي پیغام کې ویلي چې دوی د لنډ کوتل او نورو ټولو قبایلي ضلعو کې د نادرا په دفترونو کې اصلاحاتو لپاره کار روان کړی او ځنې لرې پرتو سیمو ته د نادرا موبایل وین یا ګرځنده سهولت هم لیږي چې خلکو لا شناختی کارډونه جوړ کړي او د بلاک شوو شناختی کارډونو د تصدیق او خلاصولو عمل هم روان دی. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل.
د مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیوګانو، تصویرونو، غږیزو خبرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسي پیدا کړئ.
د خپل واتس اپ کینی یا چپی خواته د اپډیټ برخې ته ورسی
او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکه.
په دې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګري کېدلی شئ.
د مشال ریډیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ.
مشال ریډیو دغه اوریدونکو زموږ خبرونه د ریډیو سره سره په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم اوریدئ شي. هر ورځ زموږ خبري اعلان، د سیمینا تازه تصویرونه، ویډیوګانې او ځانګړي راپورونه را لېږي نو هغه هم لوستل شي، معلومات ته خسته شي. او که زموږ د خبرونو پاړه باندې ست تجاویز مشورې شریکول غواړي نو هغه هم دغه ویب سټ د لارې کولی شي. د سره د روان خبرونې نیمه ته رسیدلی یو د دې وخت مهم خبرونه. د خیبر پختونخوا په کوزو کورمه کې د گاډو په قابلیت په وسلوال برید کې د وجل شو شمیره 50 تر رسیدلې ده. بلخوا نن په ضلع کې پارېدلو کسانو د امنیتي ادارو پر ودانیو بریدونه کړي دي. انتظامی او امنیتي چارواکو لا په دغه اړه څه نه دي ویلي. راپورونه وایي چې د افغانستان د بغلان ولایت په نهرین ولسوالۍ کې پر یو زیارت د وسلوالو په برید کې لږ تر لږه 11 زیارت کوونکي وژل شوي دي. د یو شمېر سرچینو دا راپورونه زیاتوي چې برید د نهرین په زاړه ښار کې پر سید پاچا زیارت باندې شوی دی. تر اوسه د برید ذمواري چا نه ده منلې. د پاکستان د پولیو د مخنیوي پروګرام چارواکو ویلي دي چې د خیبر پختونخوا په ډر اسماعیل خان کې 200 ماشومان د پولیو وایرس ځپلی دي. د دې سره په روان کال کې د پولیو د مثبتو پیښو شمیره 250 ته رسیدلې ده. د پاکستان یوې څېړنیزې ادارې ویلي دي چې په دغه هیواد کې د رواني میاشتې په لومړیو دریو اونیو کې لږ تر لږه 55 امنیتی سرتیری وجل شوی دی. په اسلام آباد کې د پاکستان د شخړو امنیتی مطالعاتو ادارې پرون په خبره کړي راپور کې زیاته کړې ده چې د نومبر په لومړیو شلو ورځو کې په وسلوالو بریدونو نښتو کې 55 امنیتی سرتیری وجل شوی چې دا شمیره د تیرې میاشتې په همدې موده کې ډېر شوه. او د یوکرین پارلمان نن د توغندي د احتمالي برید د خبرداري له امله ټاکل شوې غونډه لغوه کړې او د پارلمان غړیو ته سپارښتنه کړې ده چې نن حکومتي ودانیو او پارلمان ته د تګ راتګ نه ډډه وکړي. مهم خبرونه مورې د اوریدونکو، اوس راځو شمیر سیمه ایز او نړیوالو چارو ته. امریکا او اسرائیلي چارواکو د نړیوال عدالت تازه حکم غندلې دي. دغه عدالت پرون د اسرائیل وزیر اعظم، دغه هیواد د دفاع پخوانی وزیر او د حماس ډلې د پوځي کماندان د نیولو حکم خپور کړی. دغه کسان د غزې تړانګې په سباندې یو کلنه جګړه کې په بشرزد جنایتونو او جنگی جنایتونو تورن شوی دي. تفصیل په دغه راپور کې.
د نړیوالې جزایی محکمې پرونی حکم چې د اسرائیل د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو، د دفاع پخوانی وزیر یو اف ګالنت او د حماس ډلې د پوځي قماندان محمد زایف د نیولو لپاره یې صادر کړی عکس العملونه پارولې دي. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت شورا ویان پرون ویلي د امریکا متحده ایالاتونه د اسرائیل د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو او د دفاع د پخوانی وزیر یو اف ګالنت د نیولو د حکم لپاره د نړیوالې جزایی محکمې پریکړه غندي. د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر جوزف بورل پرون د اردن په پلازمینه عمان کې وویل د نړیوالې جزایی محکمې حکم لازم الاجرا دی او باید عملي سي. هغه ویلي دا کومه سیاسي پریکړه نه، بلکې د محکمې حکم دی، د عدالت نړیوالې محکمې تر چتر لاندې د عدالت د محکمې. د فلسطینیانو حماس ډلې چې د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنې یو تروریستي سازمان ګڼي، د نړیوالې جزایی محکمې د تازه حکم هرکلی کړی دی. دغه ډلې د اسرائیل د صدر اعظم او د دفاع د پخوانی وزیر د نیولو د حکم صادرول یو تاریخي ګام بللی دی. حماس د خپل یو پوځي مشر محمد زایف د نیولو د حکم په باب تفسیر نه ده کړی. هغه څوک چې ویل کیږي پر اسرائیل د 2023 میلادي کال د اکتوبر میاشتې د 8 نیټې د حمله یو له طرحانو وو. اسرائیل ویلي چې زایف یې په 13 جولای میاشت کې په غزې تړنګ کې په یو حمله کې وژلی دی. حماس ډلې له نړیوالې جزایی محکمې غوښتنه کړې چې خپلې څېړنې د وزیرانو او افسرانو په ګډون د دې ډلې په ټکو د اشغال تر ټولو جنایتکارو رهبرانو پورې پراخې کړي چې د فلسطین د خلکو وینې توی کړي دي. نړیوالې جزایی محکمې پرون د هغه څه له کبله چې له څه باندې 1400 میاشتو راهیسې په غزه کې د بشر ضد او جنګي جنایتونه ګڼل کیږي، د اسرائیل د دوو چارواکو او د حماس د یو پوځي مشر د نیولو حکم ورکړ. د بخښنې نړیوال سازمان ویلي د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د نړیوالې جزایی محکمې له حکم وروسته اوس رسمن یو مطلوب سړی دی. د اسرائیل ولسمشر اسحاق هرزوک د نړیوالې جزایی محکمې حکم غندلی او پر خپل ایکس پاڼه لیکلی دا د عدالت لپاره یو تور ورځ ده. پخپل د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتانیاهو د محکمه حکم د یهودانو خلاف عمل بلل دی. د نړیوال جزایی محکمه څرنوال کریم خان په میمیاش کې ویلی و چې د هغو کسانو د نیولو د حکمونو د صادرولو په لټه کې دی چې د غزې د جګړې پر مهال په جنایتونو تورن دي.
د مشال رادیو خبرونه د سهار له سالورو تر شپږو بجو په منځنۍ صفه شپږ سو یوش کیلو هرتز، د سهار له نهو د ماخام تر شپږو بجو په لنډو سپو 2113 13500 15215 شپېته او 1380 کیلو هرتز، او د ماخام له شپږو تر وو د ماسخوتن له نهو تر لسو او د شپې له 11 تر 12 بجو په منځنۍ صفه شپږ سو یوش کیلو هرتز اوریدل شي.
د رواداری په نامه د بشری حقوقو یو بنسټ په افغانستان کې په عام محضر کې په درود تورونو کسانو د وهلو د پیښو پر ذاتي دوه اندېښنه ښودلی ده. دغه بنسټ یو څېړونکي او غړي خالد اسار ویلي دي چې د تورونو کسانو محاکمه عادلانه او پر نړیوالو معیارونو برابر نه ده. د طالبانو ستر عدالت پرون هم په سمنګان او خوست ولایتونو کې پر 15 کسانو د تعزیري سزاګانو د تطبیق خبر ورکړی دی. تفصیل په دغه راپور کې وو.
په افغانستان کې د طالبانو لخوا د تعزیري سزاګانو شمیر زیات شوی چې په هغو کې په محضر کې په درو د تورونو کسانو وهل او د تنفیذي بند سزاګانې شامل دي. د طالبانو سترې محکمې پرون په یو خبر پاڼې کې د سمنګان په خولم ولسوالۍ کې په 9-9 درو د دریو کسانو د وهلو خبر ورکړ. دغه محکمې پرون د خوست په نادرشاکوټ ولسوالۍ کې هم پر یوې ښځې او یو نارینه د تعزیري سزاګانو د تطبیق خبر ورکړی دی. د محکمه وی دغه دوه کسان د نادرشاکوټ ولسوالۍ د ابتدایي محکمې په انګړ کې د اخلاقي فساد په تور په 9-9 درو ووهل سول. د رواداری په نوم د بشري حقوقو یو بنسټ وای د طالبانو لخوا پر تورونو کسانو د تعزیري سزاګانو عملی کول له نړیوالو جزایی قوانینو سره په ټکر کې دي. دغه بنسټ یو څېړونکي او غړي خالد ایثار تیر شپه له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل
یک نظام حقوقی باید حداقل اصولی داشته باشه که نظام فعلی عدلی و قضایی
نداره. یه حقوقی نظام باید زینی اصول ولری چه در وسنی نظام عدلی او قضایی بنسټونه نه لري. یو اصل د جزا قانون لرل دی. تاسو پوهیږئ چې د طالبانو لراتک سره اکثره پخوانی جزایی قوانین یا تعلیق سوی یا په بشپړ ډول لغو سوی دي. دغه اصل ته په پام ویلای سم هر دوسیه چې په عدلی او قضایی ادارو کې څېړل کیږي د بشري حقوقو له ارزښتونو سره په ټکر کې. بلور ته تاسو پوهیږئ چې د بشري حقوقو یو مهم هغه د قانوني تای مراحل کې دوه حق دي چې د دې حق لمخي هر مشکوک او تورن کس باید مدافع وکیل ولري. په اوسنۍ شرایطو کې د هغو اطلاعاتو لمخي چې موږ یې لرو له بده مرغه اکثر مشکوک او تورن کسان له دې حق څخه بې برخې دي او نس کولای د مدافع وکیل له حق کار واخلي.
د بخښنې نړیوال سازمان په تیر غبرګولی یا جوزا میاش کې په یو بیان کې ویلي و چې د طالبانو چارواکو د بشري حقوقو نړیوال قانون لپامه غورځولی او یو ظالمانه قضایي سیستم ایجاد کړی چې د دوی پټکو د غیر انساني اعمالو په قانوني کولو کې مرسته کوي. په بیان کې راغلی و چې په محضر کې د درو وهلو او د جسمي مجازاتو ټول ډولونه باید سمدستي او پرته له قید او شرطه ودرول سي. یو دینی عالم صلاح الدین سعیدی وایي که یو نظام داخلي او نړیوال مشروعیت ونه لري د تعزیري سزاګانو صلاحیت هم نه لري.
یو مشروع نظام چې هغه لازم متداول مشروعیت ونه لري په نامعلومه توګه او د شرایطو نه پرته د تعزیراتي جزاګانو تطبیقول هغه کونترا پروداکتیو یا معکوس تاثیرات لري، شرعي جواز نه لري. هغه صراحت د نقص چې وجود لري من را منکم منکرا فلیغیره بیده، دا په اتفاق د آرا د اسلامي حاکمیت د مشروع حاکمیت لخوا نه کېدلی شي. اما که چېرته هغه هم ثابت نه وي، واضح نه وي، په کاره ډول د اسلامی اوامر او د احکامو نه تخلف ده.
د ملګری ملتونو د راپورونو لمخه طالبانو په افغانستان کې د خپل بیا واکمنۍ لپیلې دو سره د شوزو او نارینهو په ګډون سلګونه کسان په محضر کې په درو وهلې دي. د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګری ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینت ویلي طالبانو یوازې په تیره جون میاشت کې 13 کسان په درو وهلې چې 15 تنه پکې ښځې وې.
د مشال رادیو یوټیوب چینل 2,00,000 زیات سبسکرایبرز لري. تاسو هم را سره ملګری شئ. موږ په youtube.com/mashalradio کې موندلې شئ. موږ تر اوسه 9,000 زیات ویډیوګانې خپرې کړي. دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نورې ویډیوګانې هم درته خپرو. له مشال رادیو سره ملګری شئ.
د افغانستان د پکتیکا ولایت په مرکز خرنه کې د نومبر په 6 د افغان سوداګرو په مالی مرسته 1,250 بېوزله ماشومانو ته د پوشاک د ژمنیو توکو بستې ورکړل شوې چې تودې جامې، جکټونه، جورابې، بوټان او نور توکي پکې شامل وو. ماشومانو د مرستو په ترلاسه کولو مننه کړې ده او په راتلونکي کې هم د دې د دوام غوښتنه کړې ده. بلخوا د ملګرو ملتونو د خوړو ادارو ویلي دي چې په افغانستان کې 28 میلیونه خلک کافي خواړه نه لري او د خوراکي توکو دوامداره مرستو ته ضرورت لري. تفصیل نجیب الله الوخیل راکړي.
د نورو کلونو په شان یو ځل بیا د یو شمېر ځایي او ملي سوداګرو په مرسته د پکتیکا ولایت په مرکز خرنه کې پر 1,300 هغه ماشومانو چې یتیمان دي، کورنۍ بېوزله دي او یا یې پلرونه او سرپرستان معلولین او معیوبین دي، د پخواک د ژمنیو توکو بستې وویشل شوې. په یادو بستو کې د ماشومانو لپاره ځینې ژمني توکي لکه بوټونه، جمپرونه، خولۍ، دستکشې، تودې جامې، جرابې او ځینې نور توکي شامل ول. د پکتیکا د سوداګرۍ خونی مشر سلاب ساحل مشال راډیو ته وویل
د هیواد په سطح د پکتیکا تجاران یو ځای شوي. دغه مرستې تقریبا 12 وارد سي راځي دلته پکتیکا ته راځي. یوازې په دې برخه کې نه، خوراکي توکي هم راوړي، په نورو برخو کې مرستې کړي دي. د دوی پلان مرکز او راتلونکي یو دوه اونۍ کې بیا
هغو ماشومانو او د دوی اقاربو چې یاد مرستې ترلاسه کړې خوښول او له حکومتي ادارو، مؤسساتو، خیریه ټولنو او د هیواد له شتمنو او سوداګرۍ وغوښتل چې په راتلونکي کې دې هم د دوی لاسنیوی نه هیروي. یو تن معلول ماشوم سلیمان چې وبخې قطه د وایي زینو ماشومانو سره د مرستو د ترلاسه کولو لپاره د هغوی اقارب، خپل خپلوان او د کورنۍ لویان هم راغلي ول. له دې ډلې عبدالرحمن چې د خپل وراره مرسته یې ترلاسه کړې وویل
یخم ده او ډېر له دې مرستو چې موږ خوشحاله یو او خدای دې وکړي چې نور هم په دې باندې په اړتیا نه پوره کېږي. د خلکو لپاره نور هم دغسې یو څه ناڅه مرسته وشي.
په ورته وخت کې د پکتیکا د ځوانانو چارو امریت مسؤلین هم له شتمنو او مرستندویو بنسټونو غواړي چې یوازې په دې مرستو بسنه ونه کړي او په مناسبو موقعو کې دی په مرکز او ولسوالیو کې له نورو ماشومانو سره هم مرستې وکړي. د یادې ادارې استازي ذاکر نایب وویل
د هیواد د سوداګرو تجارانو له لوري ژمني کیټونه بېوزلو، غریبو او یتیمو ماشومانو ته وویشل شو او له دوی مدار غوښتنه داسې د ژمي پر رسېدو سره چې اواز لیږي او د هیواد وګړي ډېر بېوزله دي له دوی سره لا ډېر مرستې وکړي.
په پکتیکا کې داسې مهال د یو شمېر سوداګرو لخوا په 1,500 ماشومانو د ژمنیو توکو مرستې ویشل کیږي چې د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP وایي په افغانستان کې څه باندې 28 میلیونه خلک په کافي اندازه خواړه نه لري او کورنۍ د ژمي لپاره په ځانګړي ډول بېړنیو او دوامدارو خوراکي مرستو ته اړتیا لري.
مشال رادیو پر خبرونو او رادیویی او ویډیویی راپورونو سربیره ستاسو لپاره ځانګړي اونیزې خبرونه هم لري. اوریدل او لیدل یې مه هېروئ.
د دا خیبر پختونخوا د مومندو تر ټولو لوی تجارتي مرکز میا منډه غنداو کې د لمر لشیشونه د بجلی جوړولو منصوبه سرته رسیدلې ده او دکاندارانو ته یو یونټ په 14 روپو ورکول کیږي. دکاندارانو پر دې منصوبه خوشحالي څرګنده کړې ده. ویلي دي چې اوس د سهار له 2 بجو نه تر شپې 9 وخته پورې بے له وقفې بجلی موجوده وي. د مومندو انتظامی چارواکو ویلي دي چې د یو سل 15 کلو واټ منصوبه باندې شاوخوا 15 کروڑ روپے لګښت راغلی دی. تفصیل شانواز ترک زیرا کوي.
په میا منډۍ کې د نور نه 115 کلو واټ بجلی تولیدول شروع شوی. دغه بجلی دپاره د مهمندو تر ټولو لوی بازار سره د نور د شیشو نه بجلی پیدا کوونکي شیشې لګېدلې چې دکاندارانو ته په موجوده وخت کې په 14 روپۍ یونټ بجلی ورکوي. ادنان په میا منډۍ ګنداو کې د لوهاري کار کوي او دی وایي چې د اوسپنې د ویلډینګ لپاره د بجلی ضرورت تر ټولو زیات وي.
مخکې مو جنریټر تر ناسو موږ ته بدغه نه میلاوې د بجلی بم نه و. جنریټر به ډېر زیات شور کوز موږ په دماغ او بیا پریشانی راوستله. اوس موږ د شکر الحمدلله سهولت میلاو شوې. ما خوستان دا ته پوری بجلی چلیږي. موږ تر موږ ډېر مطمئن او ډېر زیات خوشحالي د دې بجلی نه د سولر سیستم نه.
بیا منډۍ د مومندو په حلیمزو تحصیل کې آباد تر ټولو لوی بازار دی. هغه ته د حلیمزو خوایزو او بایزو د قبیلو نه علاوه د ساپو خلک هم ورځي او دغه بازار سوداګانی کوي. دغه بازار یو بل دکاندار تمیز خان وای دوی د وابدی د بجلی د بندښت وجه د ډېرې پریشانی سره مخ وو. هو سی کارونه سم شوي
د دې کې سرجه دومره فرق راغلی دی چې هغه به مونږ له 4 بجې راتللل او دا مونږ ته سار 2 بجې سٹارټ کړي. کم ټیمه پورې مونږ دا لین په خپل اړو نو د دوی بجلی نه تلی او مونږ لین واړو دکانونه باندې. یاره میټر خو به ان شاء الله چې د 50 پورې بلګی دی. مثلا د دې بل د سې دی چې د دې نورې بل مثال 100 روپۍ راځي نو د دې 20 روپۍ راځي.
میا منډۍ د محمدو په منځ علاقه کې آباد بازار دی. په دغه بازار د باجوړ او د کوز دیر نه پیښور پینډۍ او تر کراچۍ پورې گاډي هم تیریږي. دغه لارو باندې د زیارت نه سنگ مرمر هم وړل شي. ولی په تیر وختونو کې دغه منډۍ د جلال آباد نه وروړونکو سامانونو د وجه هم ډیره آباده وه. د جلال آباد لاره د ډیورن په کرخه د ازغن تار او هغه ته د ګورسل د دروازې د بندېدو د وجه بند شوه. مدرار خان هم په منډۍ بازار کې درزی توپ کوي. هغه وایي
مخکې هم کار د ګیس کار او باغې باندې کار نه کیدو. ټیم به هم ډیر خپل سری چې ګرمۍ کې ډیر ټیم اخلي او اوس د شمسیان ماشاء الله ډیر ښه کار دی او کار هم ډیر کیږي او ښه سیستم دی. اوس بی ایس ایم چارج کیږي سری تیم لګو او کار ډیر زبردست دی. دی ولټیج دا غینه ډیر ښه دی او د بجلی نه دی ولټیج ډیر ښه دی او سریم دا غینه تیزه ګرمۍ او
د نور د شیشو دغه گریډ د منډۍ بازار نه په شمالي اړخ نږدې کسای نومې کلی کې جوړ شوی. هغه تل بیا دغه شیشو د پاره ټول عمله هم هر وخت موجود وي او د بازار د دکاندارانو د بجلی نگرانی هم کوي. د محمد د ترقیاتی کارونو د پاره مرستیال ډیپټی کمشنر محمد ثاقب مشال رډو تول دغه بجلی 115 کیلو واټ ده.
پسمندای علاقہ دا ډیر دا وار هټ زون دی. دلته ډیر سخت ټیریزم ویو تیر شوې ده نو خلکو فیسیلیټیټ کول ته پر زمون کوشش داده چې مینیمم ریټ باندې مون بزنس کمیونټی ته تاجران ته دا ریټ بجلی ورکو چې دې پکې خوشحالي خلک پکې خوشحالي او لګ عوام فیسیلیټیټ.
دا محمد ثاقب په خبر د بجلی دغه ګریډ د پاره به د انتظامی او د بازار د اتحادیې په شریکه کمیټې جوړیږي. هغه به د بجلی بیلونه هم راغونډوي او بل دا چې یو چاته کوم مشکل وي یا بجلی کې کوم ستونزه وي هغه به هم هواروي. شانواز ترکزے مشال ریڈیو پیخبر.
دا مشال ریڈیو موبائل اپلیکیشن ساسو پا وړاندې دی
که سمارٹ فون لرے گٹا تر اخیستے شے
پا اپ او گوگل پلی سٹور کے مشال ریڈیو لکے
او ڈاؤنلوڈ کے
بیا تاسو زمون ټولی ژوندے او ریکارڈ شوی خبرونی
ویڈیوی او لکھلی راپورونا
او ریدلی کتلی او لستلی شے
مشال ریڈیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او هم دا اوس تر ګټه پورته کړئ.
په خبر پښتونخوا کې په دا وروستیو کې د خوناق په ناروغۍ کې زیاتوالی راغلی دی چې د عمل شپږویشت ماشومان مړه شوي دي. د روغتیا صوبایي ادارې په یو راپور کې ویلي دي چې سږ کال هلته د خوناق ناروغۍ سلور سوا سلور شپیت پیخی سبت شوی دی. دا خیبر پختونخوا دا روختی داری زیاده کرده دا چکم ماشومان ترزوکلی و رستو ندی واکسین شوی پاگی که دا دغه ناروغی و دا خپریدو امکانات دیر بی. تفصیل دا اسماگل پراپور کیو.
د خیبر پختونخوا صحت محکمې لخوا د روان کال خپور شوی راپور له مخې دی صوبه کې د 28 ضلعو 228 یونن کونسلې خطرناک ناروغۍ ځپلي او تر دې د مراغلي 434 شپېته مجموعي پیښو کې پیښور کې لټول زیات 101 کم سلويخ پیښې رپورټ شوي. نوخار کې 55 400 کې 4 سلويخ، مردان کې 1 سلويخ، کرک کې شپږیش، بنو کې 15 او لکې مروت کې 19 کیسونه رپورټ شوي. د نوخار اوسیدونکي بیت الحرم هاغه میرمنده چې روان کال یې 2 کلن زوی له خطرناک ناروغی لکبل ژوند د لاسه ورکړی. بیت الحرم مشال ریډیو ته خپلو خبرو کې ویل چې اوه میاشتې وړاندې ماشوم تبي نیولی و، خوړل څښل یې هم نه کول. نوموړی وایي چې کله ماشوم هسپتال ته ویړو نو ډاکټرانو ورته وویل چې دا د خطرناک ناروغۍ ښکار شوی.
راګ مه نه کوو، بس د جنا نه بشي نو موټي به کول او ته به بوله ډېره زیاته راغ چې مونږ ډاکټر لبوت نه هغوی وکتو نو هغوی ویل چې د ده خو خناف بیماری ده، د هغه د پاسه مری هم ډېره زیاته سره وه، داسې نری نری دانې وي پې تا لوی پوخ شوی و. نو ډاکټر وویل چې ده ته تاسو ټیکې وخلی دي، زوم ورته وخلی دي خو بس بیا هم ورته ونه وخلی، ځکه چې دا ټیکې مونږ د نور وړو ته هم نه دي کړي.
دا چې ماشومانو کې د خطرناک ناروغۍ کېدو علامات څه دي په اړه خیبر پختونخوا د ایمونایزیشن توسیع پروګرام ای پی آی ډایرکټر ډاکټر اصغر خان مشال ریډیو ته وویل هغه ناروغۍ چې د ماشومانو د سا نالۍ پړسېدو سره پکې نمونه هم وشي او سا اغستو کې ورته ستونزه وي، خطرناک بلل کېږي. ډاکټر اصغر خان زیاته کړه د دې ناروغۍ ښکار ماشومانو مسلسل تبوي او د خوراک کولو جوګه هم نه وي، او د یو نه تر شپږو کلونو عمر ماشومانو کې له دې ناروغۍ امکان زیات وي او نورو ته د لګېدو خطر هم وی.
خناک دا په ماشومانو کې چې کله وی نو دی بیماری کې عموماً مرای یعنی د غلی دنه چې کم دی نو هغه کې سوزش پکې پیدا شي، پوزي کې هم مسلې پیدا شي او چې کم د سا ناله ده نو په هغه کې هم مسلې پیدا شي. روکتا می اونشي نو دا د ګردو بیماری ته، د زړه بیماریانو ته او سینی نورې بیماریانو ته هم دا ورتلې شي او د مرګ هم سبب جوړې دی شي. دا د بکتیریا د وجنه لګي او د دې د خورېدو طریقه دا ده چې کله یو ماشوم خناک شوی وی او هغه ټوخیږي نو داغه د ټوخی سره چې کم د خولې نه پارټیکلز اوزی او هغه بل ماشوم ته لړ شنو هغه ته هم خناک وته کېدی شي.
ډاکټر اصغر زیاته کړي د خناک ناروغۍ ښکار کېدو په صورت کې په وخت علاج کچري ونه شي نو د ماشومانو ژوند ته خطر زیات شي. خناک ناروغي یو جدي او ژر خپرېدونکې ناروغي ده چې په ځانګړي توګه ماشومان اغېزمن کوي. نوموړي ماشومانو ته د لاسونو په وینځلو ټینګار وکړ او ویل له خوړو مخکې د تشناب کارولو وروسته لاسونه وینځل ضروري دي.
علاج دا دی چې فوری طور باندې د دې چې کوم د سا نالۍ ده دا کولاول غواړي، په څه طریقه باندې هم په هغې کې چې کوم اینټي بیکټیریل ډرګز دي هغه هم ورته ورکولی شي، او د دې نه علاوه نورو چې کوم هوم ریمیډیز دي چې په هغې کې ګرمې اوبه اخیستل او دغسې د هغې سټیم اخیستل چې کوم دی نو دا هم د هغې یو د هوم ریمیډي علاج کېدی شي. ماشومانو ویکسینیشن دی چې کوم روټین ویکسینیشن کې راځي نو دا ویکسینیشن ډېر زیات ضروري دی.
د خیبر پختونخوا ډایرکټر ای پی آی اصغر خان به خبره دی ته د خطرناک ناروغۍ رپورټ شوي کیسونو کې لموائنې وروستو پړاګه شوي چې د یاد ناروغۍ ځپلو تر 90% ښکار ماشومانو ته د پیدایش وروسته د 12 حفاظتي ټکو کورس مکمل شوی نه دی، ځکه له دې ناروغۍ سره مخ شوي. د نوموړي په خبره کې په وخت ماشومانو ته د حفاظتي ټکو کورس پوره کیږي نو د هر قسمه ناروغۍ نه د بچ کېدو یو قوي امکان دی، ځکه ماشومانو ته ویکسینیشن یعنی حفاظتي ټکی په وخت لګول ضروري دي. آسمه ګل، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو د خالی ورځې اونیزه خبرونه
حجرا
په لسنی مو بجو،
د کرخه پر غاړه
په یو بجا،
سندری جادوګری
په دوانی مو بجو،
بډوی
په دروی بجو،
پام کوا
په چلرنی مو بجو،
د مشال پنوم
په پنزو بجو.
د پیښور پریس کلب لخوا د خبریالانو لپاره جوړه شوې د کرکټ اتلولي پای ته رسیدلې. په دې سیالیو کې اتلس لوبډلو شاوخوا 300 خبریالانو برخه واخیسته. دوی وایي چې دا د دوی لپاره یو ښه فرصت و، ځکه هغوی د لوبو لپاره ډېر کم وخت پیدا کوي. تفصیل عظمت علی شاه په دغه راپور کې راغلی.
دا په پیښور جمخانه کې د پریس کلب د صحافیانو ترمنځ د کرکټ لوبه روانه ده. دا پیښور د صحافیانو لپاره تابعه شوی آر ایم آئی میډیا کرکټ لیگ پایلوبا پی پی سی مارخور وګټله. پایلوبا کې پی پی سی زلمی په ډومبی بیٹنګ کې یو سل او یو رنزونه جوړ کړ چې په جواب کې پی پی سی مارخور دغه هدف د سلور وکټو په نقصان پورا کړ. په ټورنمنټ کې برخه اخستونکي صحافي ارشاد میدانی مشال ریډیو ته ویل چې د هغوی په کار کې د لوبو لپاره وخت وستل ډیر ګران وي، نو داسې سیالۍ د هغوی لپاره یو صحتمندانه تفریح ده.
ډیر خوند یې وکړو. حقیقت دی چې صحافیانو ته په داسې د خپل ځان لپاره خو چرته هم ټایم نه ملاویږي. دوی اکثر په خبرونو پسې منډې وهي او شپه ورځې هم دغه سوچ فکرونو کې وي. د پیښور پریس کلب انتظامی یو داسې ښه ګام اوچت کړی دی چې په دې کې صحافیانو ته د یو ځای کېدلو یو موقع ورکړی ده. خو بس دا گیم دی، گراؤنڈ چې څوک دی حقیقت کې یو بغټی یو بیلی خو زرم چې دا زمونږ ګټه نه ده او نه زده ته د خپل مخالف ټیم یا مخالف ټیم نه شم ویل، نه زده ته ملګرو بایلات ویل شم، دا د پریس کلب ګټه ده. او کومنګ او ګټو هم صحافیانو کا او بیلو هم صحافیانو مونږ یو رونه یو.
میډیا کرکټ لیگ هر کال د پیښور د صحافیان لپاره تابع کیږي. دا انتظامی په وینا چې د لیگ مقصد یې صحافیان ته هم د لوبو موقع ورکول دي. د میډیا کرکټ لیگ یو انتظام کوونکی او صحافی عمران یوسفزئی مشال ریډیو ته ویل چې پیښور پریس کلب هر کال د کرکټ لیگ بشمول د نورو لوبو تابعیت هم کوي چې پکې ټول صحافیان برخه اخلي.
صحافیان چې کوم ملګری زمونږ پریس کلب والا اغي ته اکثر موقع نه ملاويږي انټرټینمنټ ته، اغي ډیر زیات بیزی وي، اغي سکیجول ډیر زیات بیزی وي، اغي چې کوم کار دی او ډیوټي چې دی اغه ډیر زیات بیزی وي. زمونږ دفتر راتلو ټایم شته دی او زمونږ چې واپسي کله چټی کیږي اغه ټایم بالکل سنشته دی. دوی کې مونږه تقریبا وو کال دا ټورنمنٹ ارګنائز کوو، دا اتم کال دی، دا ایم سی ایل میډیا کرکټ لیگ اتم ایونٹ دی چې مونږه ریګولر دا کوو. نو د دې بنیادی مقصد دا وی چې پریس کلب او یونین چې کوم څومره ملګری دي څومره ممبر دي اغي راشي او میدان کې لوبو کې گیمو کې.
د آر ایم آئی کرکټ لیگ انتظام کوونکو وویل چې په ټورنمنٹ کې د اتلس ټیمونو 300 صحافیانو لوبغاړو برخه اخیستې وه. دا لوبې په پای کې غوړ لوبغاړو ته نقد پیسې او میډال هم ورکړل شوې. عظمت علی شاه، مشال ریډیو، پیښور.
د ملګرو ملتونو بلابلو ادارو هڅې پیل کړي دي چې له افغانستان سره د موسمونو یا اقلیم د بدلون د اغیزو د کمېدو لپاره بندې شوې مرستې بیا پیل کړي. په دغه اړه تفصیل په دا راپور کې وو.
د ملګرو ملتو دوو سرچینو رویټرز اژانس ته ویلي دي چې له افغانستان سره د اقلیمي مرستو د چمتو کېدو لپاره د یوې لارې د پرانیستو هڅې روانې دي. افغانستان له سختې وچکالۍ سره مخامخ دی. بل لور ته د اقلیم د بدلون له امله په دغه هیواد کې وخت په وخت سخت سیلابونه بهیږي، خو د سیاسي او اداري ستونزو له امله د ملګرو ملتو له اقلیمي مرستو بې برخې دی. د رویټرز اژانس په وینا د ملګرو ملتو ادارې اوس د هغو پروژو د تمویل لپاره هڅې کوي چې د اقلیمي ستونزو په وړاندې په افغانستان کې مقاومت زیاتوي. که چیرته دا هڅې بریالۍ شي نو ملګري ملتونه به په څه باندې دریو کلونو کې له افغانستان سره د اقلیمي بدلون لپاره بودیجه ځانګړې کړي او دغه هیواد ته به یې واستوي. د افغانستان د چاپیریال ساتنې د ادارې پخواني مرستیال ولی مدقق د ملګرو ملتونو د دې هڅې ستاینه وکړه او ازادي راډیو ته وویل.
زما په فکر د ملګرو ملتونو دا اقدام ډیر تشویقونکی دی. باید ملګرو ملتو په تیر وخت کې دا اقدام کړی وای، خو دا اوس هم ډیر ښه خبر ده تر څو د افغانستان هغه کنګل شوي پیسې چې د جف له خوا نه پخوا بیلې شوي وي هغه دوباره هغه ته لاسرسی پیدا کړي او دغه بودیجه په افغانستان کې د اړینو خلکو د ستونزو د حل کولو لپاره د ملګرو ملتو په وسیله باندې مصرف سي تر څو د فساد مخنیوي په دې کې وسی.
شاخلي مدقق زیاته کړه چې دا مهمه ده چې په افغانستان کې د اقلیم له امله د رامنځته شویو ستونزو بیا ارزونه وشي او لومړیتوبونه مشخص شي. د رویټرز اژانس د راپور له مخې د ملګرو ملتو د خوړو او کرنې مؤسسه پلان لري چې د افغانستان په څلورو ولایتونو کې د څړځایونو، ځنګلونو او د اوبو د ډنډونو د مدیریت تشوالي لپاره د $10 میلیون غوښتنه وکړي. په ورته وخت کې د ملګرو ملتو پراختیايي پروګرام غواړي چې د غیر منظمو موسمي بارانونو په وړاندې د کلیوالي ټولنو د پیاوړتیا لپاره 8.9 میلیون ډالر چمتو کړي. همدا اداره د راتلونکو پروژو لپاره د 40 میلیونه ډالرو نوري بودیجې د ترلاسه کولو په لټه کې هم ده. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د پراختیايي پروګرام استازي سټین روډریکس وویل چې د نړیوال چاپیریال تسهیلاتو له مؤسسې، د شنه اقلیم له وچی صندوق او د اډاپشن فنډ مهمو مؤسسو سره په خبرو دي چې افغانستان ته په دې ډول مرستې واستوي چې واکمن طالبان لاسرسی ورته ونه لري. طالبانو تر اوسه د ملګرو ملتو لخوا د اقلیمي مرستو د آزادولو د هڅو په اړه څه نه دي ویلي.